سهار لس بجې سوې د خبرونه تر یولسو بجو ده چې دوه اونیز پروګرامونه هم پکې ځای لري. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې افغان حکومت وایي افغانستان د خپل هوایي حریم د کنټرول ظرفیت لري. سید کمال شاه عارف خبرونه په خبرونو پیلوي.
سر کې د خبرونو سر ټکی د غور امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوال مخالفینو یوه حمله پر شا تمبولې ده. د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزند یا پولیو ضد واکسین کمپاین روان دی. او د سعودي عربستان بادشاه ملک سلمان د دغه هیواد ولیعهد مذب کړی چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په کوربتوب د خلیج د هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي. د خبرونو تفصیل. د غور امنیتي چارواکي وایي چې په سلګونو وسلوالو تیر ورځ ناوخته د دې ولایت پر چهار صدې ولسوالۍ حمله کړې چې د شپې تر ناوخته پورې جریان درلود. د دې ولایت امنیه قمندان غلام مصطفی محسنی ازادي راډیو سره خبرو کې پیش تایید کړه، خو په دغه وسلوال حمله کې افغان سرتیرو او وسلوال مخالفینو ته د اوښتو تلفات په اړه نه خبري وشوه. نوموړي زیاته کړه چې اوس په سیمه کې جګړه درېدلې او وسلوال مخالفین پر شا تمبولې دي. پر همدې مهال په سیمه کې یوې دولتي سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نشته کې شل وسلوال مخالفین او 15 افغان سرتیري وژل شوي دي. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزند یا پولیو ضد واکسین کمپاین روان دی. دا کمپاین پرون پیل شو او د سې شنبې تر ورځې به دوام وکړي. د روغتیا وزارت چارواکي وایي نامنوی د هیواد په ختیځ کې شاوخوا 40,000 ماشومان د پولیو له واکسین څخه بې برخې کړي دي. د ننګرهار ولایت د روغتیا ریاست مرستیالي مقدسی معراج په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د غنیخیل پولیسوالۍ کې د 10,000 شاوخوا ماشومان تر رسیدګي نشو کولای او متاسفانه هغوی به د واکسین د پروګرام نه پاتې کیږي. او نورستان کې 3,500 په کامدیش کې پاتې کیږي. او همدارنګه د کونړ په چپدره او مروره کې 10,000 ماشومان ته موږ لاسرسی نه لرو.
د ننګرهار ولایت چارواکو د سیمې له ټولو اوسیدونکو غوښتي چې د پولیو واکسین په تطبیق کې له کمپاینرانو سره مرسته وکړي. په کابل کې پرون ناوخته یو ځنوژن کې برید درې کسان وژل او لږته لږه 14 نورې ټپیان کړل. چارواکي وایي دغه برید په دارلامان سیمه کې د لوی څارنوالۍ پر یو بس موټر وسو چې مامورین یې کورونو ته رسول. تېره دوشنبه هم په دې سیمه کې د لوی څارنوالۍ پر یو موټر دغسې حمله سوې وه. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وویل پرونی برید د یو ځنوژن کې لخوا چې پلی روانو سوی دی. وسلوال طالبانو د پرونی حملې مسؤلیت منلی دی. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ له ځینو بهرنۍ اسعارو سره په جدال بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.50 افغانۍ 15 پله، یو یورو 15 افغانۍ 55 پله، یو انګلیسي پوند 9 افغانۍ 2.50 پله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 60 پله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 40 پله او زر پاکستانی کلداري 515 افغانۍ. بیا هم شرغلست. د سعودي عربستان بادشاه ملک سلمان دغه هیواد ولیعهد مذب کړی چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په کوربتوب د خلیج د عربي هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي. د عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل جبیر نن اعلان وکړ چې شهزاده بینی نائب په دوه خبرو کې د عربستان د هیئت مشري وکړي. په پام کې دی چې د خلیج د همکارۍ شورا د شپږ غړو هیوادونو غونډه سبا او بل سبا په واشنگټن او د میرلینډ په کیمپ ډیوډ کې جوړ شي. امریکای چارواکي وایي دا خبرې به تر ډیره پوځي همکاري راڅرخي. دوی وایي د تهران پر اټومي پروګرام د ایران او د نړۍ د لوی قدرتونو ترمنځ پر لومړنۍ موافقه د سوریه پر بحران او په یمن کې پر روان وضعیت په هم خبرې وکړي. عراقي چارواکي وایي چې پرون د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې په څو حملو کې لږته لږه 12 کسان وژل شوي دي. د پولیسو او روغتونونو مسؤلین وایي چې تر ټولو خونړۍ حمله په تارمیا ښار کې د یوې پوځي پوستې مخې ته موټر بم چاودنه وه چې پکښې 15 کسان وژل شول او 10 نور یې ټپیان کړل. د تاجي ښار په یو بازار کې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکښې وه هم یو موټر بم چاودنه وسوه چې درې ملکي کسان یې وژل او 8 نور یې ټپیان کړل. تارمیا او تاجي د بغداد په 50 او 30 کیلومتره کې پراته ښارونه دي. همدارس چارواکي وایي درې نور کسان په بغداد کې په دوو نورو حملو کې ووژل شول. په همدې حال کې په انبار ولایت کې د عراق د حکومتي ځواکونو او د اسلامي دولت ډلې یادایش د وسلوال ترمنځ نشتې پرون هم روانې وې. چارواکي وایي په فلوجا ښار کې چې د داعش ډلې تر ولکې لاندې دي درې کسان هغه مهال ووژل شول چې وسلوالو له مخې پر عامو خلکو ډزې پیل کړې. همداراز د عراق یو پوځي مقام ویلي لښته لږ درې کسان په فلوجا ښار کې هغه مهال وجلسول چې یوه انتحاري برید کوونکي خپل موټر چې په چاودیدونکو موادو بارو د دولتي سرتیرو د لیکو په منځ کې والوزاوه. چارواکي وایي د داعش لښته لږ 15 وسلوال د انبار ولایت مرکز ارمادي ته نږدې په ګارمانیمې سیمه کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وجل سوي دي. مراکش وای یوه اپ من پیشپارس ډول الوتکه چې د سعودي عربستان په مشرۍ د یاغانو پر ضد ائتلاف عملیاتو کې برخه درلوده په یمن کې په الوتکو ضد توغندې تروشتل کېدو وروسته اورکه سوې ده. د مراکش شاهي وسلوالو ځواکونو دغه اعلان سهار وختي وکړ، خو د الوتکې ضد کارول سوي وسلې باندې مشخصه نه کړه. دغه پیښه تېر ورځ پر سیمه ایز وخت مازدیګر 6 بجې هغه وخت سوې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پرون په یمن کې د ایران پلو شیعه حوثي یاغیانو پر ضد خپلو هوایي عملیاتو ته ادامه ورکړه. دا په داسې حال کې ده چې یاغیانو او متحدانو یې ویلي دوی به د امریکا په ملاتړ د اوربن پلان ته مثبت ځواب ووایي. سعودي عربستان سر له سبا 15 ورځنی اوربن اعلان کړی. ملګري ملتونه وایي د مارچ له وروستۍ راهیسې په یمن کې د شخړې له کبله څه باندې 1400 کسان وژل سوي دي. په مخ دنیا کې نن د ملي ماتم دویمه ورځ ده. دغه ماتم د هغو اتو پولیسو په خاطر اعلان سوی چې په شمالي ښارګوټي کومانوفي کې له وسلوالو سره په جګړه کې ووژل سول. په دغه هیواد کې بیرغونه نیمه ځوړند دي. دغه راز د سپورت او سیاسي غونډو پروګرامونه لغوه سوي دي. د مخ دنیا ولسمشر جوب ایوانو پولی په دې جګړه کې چې د کاوساو او سربیا پولی ته چیرمه پراته ښارګوټي کې د شنبې په ورځ پیل سوه 14 مشکوک وسلوال هم وژل سوي دي. د په خبره وسلوال کسان سخت دریزي او مجرمان و چې د پام وړ پوځي روزنه ترلاسه کړې وه. او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل وایي په اوکراین کې لا هم رښتینی اوربند نه دی ټینګ سوی. میرمن میرکل دا غوښتنه په داسې حال کوي چې د لویدیځ او روسیې ترمنځ د اوکراین د کړکیچ پر سر اختلاف پر ځای پاتې دی. میرمن میرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په مسکو کې تر کتنې وروسته په ګډ خبري کانفرنس کې یو ځل بیا له روسیې سره د کریمیا الحاق غیر قانوني وباله. دا وایي د کریمیا جنایتکارانه الحاق چې له نړیوالو قوانینو پر سرغړونه کې ترسره سو او د اوکراین په ختیځ کې پوځي اقدامات زموږ پر همکاریو خورا ناوړه اغېز وکړ، ځکه موږ دا اقدام د اروپا د سوله ییز نظم لپاره یو ګواښ ګڼو. میرمن میرکل د اوکراین په ختیځ کې په دونیسک او لوهانسک ښارونو کې د روس پلو بیلتنوپال له مشرانو څخه هم وغوښتل چې د اوکراین د بشري مرستو کاروانونو ته سیمې ته د ورتګ اجازه ورکړي. ولسمشر پوتین که څه هم څرګنده کړه چې د مینسک د اوربان موافقه به له موجودو ستونزو سره سره پر مخ ځي، خو د هغه کړکیچ یادونه یې هم وکړه چې د اوکراین له جګړې وروسته د روسیې او جرمني په اړیکو کې رامنځته سوی دی. د خبرونو پای
په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 8 دقیقې سوې. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. افغان حکومت وایي افغانستان د خپل هوایي حریم د کنټرول ظرفیت لري.
کوم وخت موږ د افغانستان د فضا کنټرول د اسافه ناټو څخه اخلو، موږ د نور ډېر انکشافي پلانونه هم لرو.
په ننګرهار کې د کرکټ تمریناتي سیالۍ روانې دي.
د یو لوبغاړو ترمنځ په غازی امان الله خان کې دوه تمریناتي لوبې ترسره کیږي چې نن دویمه لوبه ده.
په پاکستان کې کارپوهان ټینګار کوي چې حکومت یې د هغې سرخیل وته کې د نسکورېدو مسله وڅېړي چې په نتیجه کې 100 ډیپلوماتان ووژل سول. ورزشي پروګرام د لوبو له میدانه هم په دې خپرونې کې اورېدلی سئ. ستاسو د خولې د خوند لپاره مو اچار هم درته برابر کړي.
د چشي اچار، د ګوړې اچار،
ایګي او شادیان د لوګي له مجبوریت پرته له خبرو نور ټول کارونه کولای شي.
په دې خبرونه کې نور مطالب هم درته لرو. د افغانستان د هوایي چلند خپلواک اداره هغه اندېښنې بې ځایه ګڼي چې ویل کېږي د امریکا لخوا د هوایي حریم د کنټرول تر سپارلو وروسته به د افغانستان فضا د نړیوالو ملکي الوتنو لپاره ممنوع سیمه اعلان سي. د دغه ادارې مرستیال ازادي راډیو ته ویل افغانستان اوس دا وړتیا لري چې خپل هوایي حریم کنټرول کړي. تفصیل د حمیدې هارون عثمان په راپور کې.
د افغانستان د هوایي چلند خپلواک ادارې چارواکي وایي دې ته پوره تیاری لري چې د افغانستان د هوایي حریم کنټرول په لاس کې واخلي. د دغه ادارې مرستیال محمود شاه حبیبي د یک شنبه پورز ازادۍ راډیو ته وویل په ټاکلي مودې به له امریکا او ناټو څخه افغانستان ته د هوایي حریم چارې ور وسپارل شي او په دې برخه کې افغانستان هیڅ ستونزه نه لري.
کوم وخت چې موږ د افغانستان د فضا کنټرول د اسافو ناټو څخه اخلو، موږ ودې ته نور ډېر انکشافي پلانونه هم لرو چې د هغه پر اساس باندې به اول افغانستان خپل د فضا حاکمیت اخلي، دوهم افغانان ظرفیت په دې برخه کې جوړېږي، او درېیم موږ به تقریبا پر دې باندې نور انکشافي پلانونه هم لرو چې دغه جهوز هم د عایداتو یو ډېره ښه منبع ده، او په آینده کې موږ دا بخش نور هم پیاوړی کړو چې وکولای سو نور عایدات د دې بخش نه لاسته راوړو.
ښاغلی حبیبي وایي چې اوسمهال د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول د چارو د بودیجې د تمویل لپاره د انګلستان، امریکا، اماراتو، جرمني او هند شپږو معتبرو شرکتونو وړاندیز کړی، خو د یوه کال بودیجه به د جاپان له لوري ورکړ شي. ټاکل شوی چې د روان میلادي کال د جون په میاشت کې به له امریکې سره د افغانستان د هوایي ترافیک د کنټرول د قرارداد موده پای ته ورسیږي. ویل کېږي چې د دغه قرارداد په ختمېدو سره به د افغانستان هوایي حریم د نړیوالو ملکي الوتنو لپاره ممنوع سیمه اعلان شي. د هوایي چلند ادارې مرستیال په داسې حال کې چې دغه خبرونه بې بنسټه ګڼي وایي چې اوسمهال افغان حکومت د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د افغانستان د هوایي ترافیک د هرې الوتنې ټکس له $300 څخه $500 ته لوړ کړی چې کلنی عاید به یې له $15 میلیونو څخه $50 میلیونو ته لوړ شي. پام دی الکه دا وایي چلن یو شمیر کارپوهان بیا دې مسلې ته چندانې خوشبینه نه دي، او وایي کله چې امریکا او ناټو د افغانستان د هوایي حریم واګې افغان حکومت ته وسپاري نو د دغه هیواد فضا به خپل مسؤلیت له لاسه ورکړي. کپتان سید مهدی سیدی وایي چې باید افغان حکومت د خپلو مسلکي کسانو د ظرفیت په لوړولو سره د هوایي کنټرول چارې سمبال کړي، کنه نو له سختو ستونزو سره به مخ شي.
پیشنهاد ما به حکومت تمیز کې
حکومت زموږ وړاندیز دادی چې له یوه پلوه باید د افرادو د روزلو او د ظرفیت لوړولو لپاره خپل ځانګړی پلان ولري. په دې برخه کې باید یا له نړیوالو مرستو یا له خپلو امکاناتو په څو تیرو کلونو کې کار اخیستی وای، خو بله لارې داده چې ځینې ډونرونه سته چې په دې برخه کې د افغانستان حکومت سره مرسته وکړي.
که څه هم چې د افغانستان د هوایي چلند خپلواک ادارې مرستیال وایي چې د دغه هیواد د هوایي حریم د کنټرول لپاره څه ناڅه تجهیزات په واک کې لري، خو یو شمیر د چارو کارپوهان بیا په دې باور دي چې بیا هم افغانستان په دې برخه کې په لوړه سویه مسلکي کسانو او تجهیزاتو ته سخته اړتیا لري. دوی وایي چې افغان حکومت باید په دې برخه کې یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې مرستې راجلب کړي.
ومردل چې افغان حکومت وایي افغانستان د خپل هوایي حریم د کنټرول ظرفیت لري. په کابل کې نن ورځپاڼو کابل ته د پاکستان د صدر اعظم پر احتمالي سفر او نورو مسایلو تبصرې خبرې کړې دي. اسدالله لودین دغه ورځپاڼو ته کتنه کړې.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې د نورو مسایلو ترڅنګ کابل ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف احتمالي سفر او د وروستیو نامنیو په اړه د افغان چارواکو څرګندونو ته ځانګړي کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټ ټکو لیکلي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف به سبا د کابینې له یو شمېر غړو سره کابل ته راشي. په مطلب کې د یو شمېر کارپوهانو په حواله لیکل شوی چې د دې سفر هدف دا دی چې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو د ځپلو مخه ونیسي. د مطلب لیکوال ویلي چې په افغانستان کې دا مهال امنیتي ځواکونه طالبانو ته د ماتې ورکولو په حال کې دي، او دې کار پاکستان سخت اندېښمن کړی دی. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا د همدې ناامنیو په اړه د ولسمشر غنی پر پرونیو خبرو تبصره کړې او لیکلي دي چې ولسمشر اوسنۍ جګړه تحمیل شوې بولي، خو د لیکوال په خبره ولسمشر د کوم لوري نوم نه اخلي. د دې ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي چې اوس ولسمشر غنی د افغانستان د جګړې له واقعیت خبر شوی او ورته معلومه شوې چې پاکستان په دې برخه کې صادق نه دی. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د طالبانو لخوا د سولې د خبرو احتمالي پایل افغان امنیتي ځواکونه غافلګیره کړل او هماغه و چې ناامنیو زور واخیست. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې وسلوال مخالفین د کورنیو امنیتي ځواکونو په وړاندې نشي ټینګېدای. په سرمقاله کې راغلي چې افغان امنیتي ځواکونو د بادغیس د جوان ولسوالۍ هم بیرته له وسلوالو طالبانو ونیوله. سرمقاله لیکونکي ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه اوس له دفاعي حالاته يرغلیس حالت ته راغلي او د هیواد د دفاع او کنټرول چارې پر مخ بیايي. او په پای کې چراغ ورځپاڼې بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي چې روانو ناامنیو ته په کتو باید د سولې په اړه روانې خبرې او هڅې روښانه شي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د افغان حکومت سیاست کله احساساتي او کله هم عاطفي شي، خو سپارښتنه کړي چې حکومت باید له هرې مسئلې سره په سړه سینه چلند وکړي. په سرمقاله کې راغلي چې سوله هغه مهال راتلای شي چې امریکا په دې برخه کې د زړه له تاله کار وکړي او د طالبانو په شرطونو هم غور وشي.
په ننګرهار کې د کرکټ ملي لوبغاړو ترمنځ تمریناتي سیالۍ روانې دي. له جلال آباد شاه محمود شینواری دغه رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له تیرې اونۍ راهیسې د ننګرهار د غازی امان الله خان د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې تمریناتي سیالۍ پیل کړي چې اوس هم روانې دي. د کرکټ د ملي لوبډلې منیجر شراغا همکار ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دا د لوی وچو څلور ورځنیو سیالیو لپاره تمرینات دي.
د یوش لوبغاړو ترمنځ په غازی امان الله خان کې دوه تمریناتي لوبې ترسره کیږي چې نن دویمه لوبه ده. په دغه یوش لوبغاړو کې به دوی ګوري چې مثلا ځینې لوبغاړي چې مخکې ډېر وخت د لوبډلې سره نه وو سره یوځای شوي دي، اوسنی حالت د لوبې څنګه ده، فټنس څنګه ده، دې ته چمتو دی کنه چې پر روان سکاټلند سیالۍ کې برخه واخلي. خاصه موخه هم دغه ده چې هغه لوبغاړي وګوري چې ډېر وخت بهر پاتې شوي دي، اوس بیرته لوبډلې ته راستانه شوي دي.
نوموړی وایي له دې تمرینی سیالیو له لارې به هغه لوبغاړي انتخاب کړي چې ښه لوبې کړي وي. همکار وایي دغه سیالۍ د دوی لپاره ډېرې مهمې دي او تمه لري چې د تیر په څیر د لوی وچو څلور ورځنیو سیالیو اتلولي خپله کړي.
که چیرته مونږ دغه انټر کانټینټل سیالۍ وګټلې، د دې پایلو به مونږ ګټله، نو مونږ به بیا د لسو مکمل عضویت لرونکو هیوادونو چې دي د هغوی لاندې دوه پر جدول کې چې رینکینګ کې لاندې دوه ملکونه وي ټیسټ، د هغوی سره به ټیسټ سیالۍ ترسره کوو. که چیرته مونږ یو هیواد ته هم شکست ورکړو په هغه ټیسټ سیالۍ کې، نو بیا مونږ ټیسټ سټیټس اخیستی شو. نو انشاءالله لوبډله چمتو ده او ډېر په یو ستر مورال سره به مونږ په دغه سیالۍ کې برخه اخلو. انشاءالله ګټه به د افغانستان وي.
د انټر کانټینټل یا د لوی وچو څلور ورځنۍ سیالۍ هر دوه کال وروسته ترسره کیږي چې د 2012 کال د دسمبر په څلورمه افغانستان د دې سیالیو اتلولي خپل کړې وه. د کرکټ بورډ د چارواکو په خبره په پام کې ده چې د لوی وچو څلور ورځنۍ سیالیو په لړ کې افغانستان خپل لومړی لوبه سکاټلند لوبډلې سره د جون د میاشتې په دویمه نیټه ترسره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
تاسو ازادي رادیو ته ورجیاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. د ماښام تر او بجو وروسته پر همدغه سپو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای سي. په خوست کې ځینې سیاسي شنونکي او د مدني ټولنې غړي وایي چې د افغان حکومت لخوا د نویو والیانو په ګمارنه کې ځنډ، په دې هیواد کې د حالاتو د کړکېچن کېدو، د ناامنیو د زیاتېدو او په حکومتي ادارو کې د انارشي سبب شوی دی. نجیب الله الخیل له سیمې رپورټ را لېږلی.
په خوست کې یو شمېر سیاسي شنونکي او مدني فعالان وایي چې د افغانستان په ډېری ولایتونو کې د والیانو نشتون د هیواد په کچه د ناامنیو د ډېرېدو او د حالاتو د کړکېچن کېدو لامل شوی دی. دوی زیاتوي چې د نویو والیانو په ګمارنه کې ځنډ په حکومتي ادارو کې انارشي او بې انضباطي ته هم لاره هواره کړې ده. د دوشنبه په ورځ په خوست کې د ولسواکو قوتونو د همکارۍ شورا مشر سخی جان سرحدي آزادۍ راډیو ته وویل چې
وضعیت داسې شوی ده چې په ټول افغانستان کې د والیانو د نه موجودیت په صورت کې وضع ټوله کړکېچنه د خلک ولسونه د افغانستان موږ چې څومره ورو دې ته سترګې په لاره دي چې په افغانستان په ټولو ولایاتو کې ښه قدرونه او ښه والیان مقرر شي تر څو چې دا وضعیت تغیر وشي.
د ملي احساس ورځپاڼې مسؤل مدیر سپین روان نورزی وایي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو سره له ډېره انتظاره بیا هم د څو نوي والیانو په ټاکنو کې هم پوره دقت نه دی کړی.
په هیواد کې د سیاسي یا د لوړو پوستونو تشې ډېرې نام نه رامنځته کړلې، خلک یې په اندېښنه کې واچول. بیا هم موږ داسې وینو چې د والیانو په ټاکنه کې لکه څه ډول چې لازمه ده سره د دومره انتظاره ډېر دقت نه کېږي.
لیکوال او ژورنالیست زاهد شاه انګارم وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی باید د والیانو په ټاکنه کې له ډېره دقته کار واخلي.
والی په یو ولایت کې د ولسمشر یا جمهور رئیس استازی دی، نو په کار ده چې د دې په ټاکنه کې د ملي وحدت حکومت مشران له جدي پامه کار واخلي. داسې نه وي لکه د پکتیکا ولی چې څو میاشتې دوه درې میاشتې وړاندې وټاکل شو او دا د اوس بیا له دندې ګوښه شو.
په همدې توګه سیاسي شنونکی یوسف انتظار د والیانو په ټاکنه کې د ځنډ د نورو اغېزو تر څنګ په حکومتي ادارو کې د بې انضباطۍ او انارشۍ د منځته راتګ خبره کوي.
په اوسنۍ زماني مقطع کې خوست په ډېر مهم حساس پړاو کې واقع دی. دلته امنیتي حالات د یوې برنه بلې ته مخ په خرابېدو روان دي او همدارنګه په انارشي او بې انضباطۍ په ادارو کې رامنځته شوی. موږ هم باید واریو چې دې واسطه د خاتمه ورکولو لپاره افغان دولت لاس په کار شي او د خوست لپاره داسې یو مشرتبه وټاکل شي تر څو وکولی شي په خوست کې اساسي قانون تطبیق کړي، عدالت تامین کړي.
مدني فعال محمد ولی شاه مرزی وایي چې د ملي یووالي حکومت مشرتبه باید داسې وړ او نوي کسان د والیانو په توګه وګماري چې د خلکو له منځه راپورته شوي وي او د خلکو لپاره کار وکړي.
لکه وضعیت چې نه وایي کېږي، کدرونه هم باید نوي شي. ازمیلي کدرونه چې نتیجه یې نه وي ورکړي، هغه باید صحنې نه وتلي، نه هغې تجربو نه په استفاده باید کار وشي. داسې خلک باید در منځ ته شي چې خلکو په منځ کې وي، خلکو یې منځ نرجک شوي وي، خلکو یې پوره کار وکړي، نه داسې چې تړلي د روزو تر شو حکومت کې.
د یادونې وړ ده د 2014 کال د سپتمبر په 9 په افغانستان کې محمد اشرف غنی د نوي ولسمشر او ډاکټر عبدالله د حکومت د اجرایي رئیس په توګه لوړه وکړه. که څه هم له هغې نېټې خواوشا اونیمې میاشتې تېرېږي، خو لا هم د حکومت د دفاع وزیر او د ډېری ولایتونو د والیانو څوکۍ تشې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
بصیر خان له زابله په خپل پیغام کې لیکلي، ولسمشر غنی باید د زابل لپاره والی ژر معرفي کړي، ځکه په دې ولایت کې بیکاري زیاته ده. محمد شاه له هلمند، افغان حکومت او وسلوال طالبان باید په خپلو کې جوړ سي، دوی د پاکستان په خوله نه کوي، ځکه دغه هیواد دوه مخي سیاست لري. رحمت الله لیکلي چې د هلمند په مارج ولسوالۍ کې ښوونځي شیشې نه لري، د پوهنې وزارت یې د زده کوونکو دغه ستونزه حل کړي. عبدالرزاق صاحبزاده له لغمانه لیکلي، له پاکستان د دوستۍ تمه وخت ځای کول دي. فریدون فراهی لیکلي، په ایران کې افغان کډوال زیات ځورول کیږي، په کار ده د دې ستونزې مخه ونیول سي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا، په څمکنی ولسوالۍ کې هم د پولیو واکسین کمپاین پیل سو.
دا وسته سوزنی اسمیسونه چې د افغان بیسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته رالېږلې وه. که د انټرنیټ اسانتیا لري، کولی سئ چې د ازادي رادیو ټولې خپرونې پر انټرنیټ صافه وځې واورئ چې ادرس یې دی azadiradio.com. او اوس به نوریاس نوري راته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
برتنوی انډیپندنت ورسپانه په کندوز کې د جګړو او پر ولسی خلکو یې د اغیز په اړه په یو مطلب کې لیکي. بیبي مریم په امام صاحب کې په خپل کور کې غوا لوشله چې کور ته نږدې د توپ یوه مرمۍ ولګېده. دا وایي سمدستي خپل شپږ اولادونه راټول کړل او امن ځای ته ودانګل. بیبي مریم انډیپندنت ته ویلي، وینه شو کړی چې له ځان سره کوم شی واخلي، حتی ګرم خواړه یې هم د میز پر سر پرېښودل. د ورسپانې په وینا نوموړي له هغو په زرګونو کسانو سره یو ځای شوي چې په کندوز کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښتو له امله له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. انډیپندنت لیکي، یو شمېر بې ځایه شوو په کندوز ښار کې خپل خپلوانو ته پناه وروړي، یو شمېر په خیمو کې اوسي او ډېر نور له دې ولایته وتلي دي. په امام صاحب او چارداره کې د خصوصي روغتیايي کلینیکونو ډاکترانو د ورسپانې ته ویلي چې زخت زیات ټپیان چې په مرمیو لګېدلي یا د نورو مهماتو د چاودېدو له امله ژوبل شوي وو، د دوی کلینیکونو ته ورغلي دي. یو ډاکټر د خپل نوم نه ښودلو په شرط انډیپندنت ته ویلي چې د ښځو، ماشومانو او زړو په شمول په وینو لړلي کلیوال ورغلي وو چې ځینې یې نه شوی کېدی وژغورل شي. یو بل ډاکټر هم چې خپل نوم یې نه دی ښودلی، د ورسپانې ته ویلي چې حتی د وسلوالو طالبانو درملنه یې هم کړې او زیاتوي چې د ملکي تلفاتو شمېر له هغه څه زیات دی چې تر اوسه یادونه شوې ده. انډیپندنت ورسپانه لیکي، بهرنیو وسلوالو د افغانستان او پاکستان ترمنځ ګډه پوله له اوږدې مودې راهیسې د ځان لپاره د ثقل په مرکز بدله کړې چې د چارواکو په وینا په وروستیو کې یو شمېر دغو وسلوالو د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته بیعت کړی. خو د کندز یوه امنیتي چارواکي ویلي، په دې اړه چې د دې ولایت په جګړو کې به داعش ډله ښکېلوي کوم شواهد نه دي موندلي، خو خبرداری ورکوي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه به ډېره اوږده او سخته وي که امریکایي جت او بې پیلوټه الوتکې یې ملاتړ ونه کړي. د دغه چارواکي په وینا، په دغو وسلو چې د دوی په لاس کې دي دغه جګړه مخته نشي وړلی. امریکایي سان انتونیو اکسپرس ورسپانه په یو مطلب کې لیکي، ساحلي ګارد په افغانستان کې له څه باندې یوې لسیزې جګړې وروسته بالاخره له دې هېواده خپلې وروستۍ څارونکې ډلې چې له پوځ سره یې بېرته امریکا ته د کارګو په استولو کې مرسته کوله بېرته خپل هېواد ته ستنې کړې. د ساحلي ګارد دغه 15 کسیزه ډله به د دوشنبې په ورځ د نورفولک نړیوال هوایي ډګر ته ورسېږي. د ورسپانې په وینا، متحدو ایالتونو ته د دغې کوچنۍ څارونکې ډلې بېرته ستنېدل د دې یوه نښه ده چې امریکا تر څه حده په افغانستان کې خپل حضور کموي. ورسپانه د امریکایي پوزي سټيفن تامسن خبره راخسته چې ویلي دي د دوی ماموریت دا و چې د یقیني کړي چې افغانستان د امریکایي عسکرو په وتلو کې ځنډ را نشي. د ریډ په نامه دغې ډلې د افغانستان په جګړه کې چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل شوې د ائتلافي ځواکونو د حضور په کمېدو کې مستقیمه مرسته کړې ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پر همدغه څپو هر ورځ د ماښام تر او بجو وروسته اوریدلی سئ. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږ یاست. په پاکستان کې کار په هانټینګر کوي چې حکومت یې د هغې څرخی الوتکې د نسکورېدو مسله وڅېړي چې په نتیجه کې څو ډیپلوماتان ووژل سول. ذبیح الله شفق له پېښوره.
د پاکستان د سیاسي او سیمه ایزو چارو ځینې څارونکي وایي چې د دې هیواد حکومت د په شمالي سیمه ګلګت بلتستان کې د هغه پوځي هلیکاپټر د لوېدلو جدي پلټنې وکړي چې د دریو پاکستاني پیلوټانو په ګډون پکې په دې هیواد کې د یو شمېر هیوادونو جګپوري ډیپلوماتان مړه او ټپیان شول. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د جمعې پر ورځ د پاکستاني پوځ یوه MI-12 ډوله هلیکاپټره چې د دې هیواد د ګلګت بلتستان تر غرنۍ سیمې ته ډیپلوماتان لېږدول ولوېده چې په نتیجه کې یو کسان مړه او 14 نور ټپیان شول. په وژل شو کې په پاکستان کې د ناروی او فلپین سفیران او همدارس د انډونیزیا او ملیزیا د سفیرانو مېرمنې او په ټپیانو کې د پولینډ، هالند، جنوبی افریقا، انډونیزیا، لبنان، سویډن او رومانیا سفیران شامل دي. په دغه ټپیانو کې یوازې د انډونیزیا د سفیر روغتي حالت د اندېښنې وړ بلل شوی چې د بدن 15% برخه یې سوځېدلې ده. آیا دا پېښه به له دغو هیوادونو سره چې سفیران پکې مړه یا ټپیان شوي د پاکستان اړیکې ترنګلې کړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په پېښور پوهنتون کې د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر پروفیسر سرفراز خان ازادي راډیو ته وویل چې دا یو ناڅاپي حادثه وه او ښایي پر خپل منځي اړیکو بس اغېز ونه خندي.
دا یو داسې حادثه ده او ظاهر ده چې یو یو ملک یو شي نو هغه باندې افسوس کېدی شي، هغه باندې تکلیف زغم کېدی شي. او دې د لاسه تعلقات خرابېدو خبرې نشته، په دې کې تخریب کاری نه ده شوې.
د ګلګت بلتستان په نلتر سیمه کې دا هلیکوپټر هغه مهال رالوېده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او په دې هیواد کې د ځینو بهرنیو هیوادونو شاوخوا دېرش ډیپلوماتان د سکې لپاره د نوو جوړو شویو تاسیساتو د پرانیستلو په مراسمو کې د ګډون لپاره د ګلګت بلتستان غرنۍ سیمې ته روان وو. که څه هم له یوې خوا پاکستاني وسلوال طالبان ادا کوي چې دغه چرولکه دوی ویشته او غوښتل یې چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ووژني، خو د پاکستان جګپوري دولتي مقامات د دوی دا اداره د وی وایي چې دغه چرولکه د تخنیکي ستونزو له امله لوېدلې ده او له تر هغې سره هیڅ اړیکه نه لري. له بلې خوا پروفیسر سرفراز خان بیا په دې خبره ټینګار کوي چې د پاکستان حکومت د دغه پیښې بشپړ تحقیقات وکړي او نتیجې د یو لسته وړاندې کړي.
تحقیق به خامخا کېږي، دا به ځکه کېږي چې په دې کې نه صرف پاکستان پل کسان مړه دي بلکې غیر ملکیان مړه دي. نو د دې تحقیق به خامخا کېږي او دا پکار دا ده چې د دې ستمو انګریزي کې ایواش وایو ایواش نه بلکې باقاعده تحقیق وشي او هغه به چې خلکو ته خبر راځي نو داسې څوک تر ګمان لري چې
اسلام آباد تر لېږدول شوي چې ټپیان دا مهال د دې ښار په بېلابېلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي او د وژل شوو ډیپلوماتانو د جسدونو د پېژندلو لپاره د دوی د هېوادونو پلاوي اسلام آباد ته رسېدلي او ښایي نن یا سبا به دا جسدونه خپلو هېوادونو ته واستول شي.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي په اوکراین کې لا هم رښتینی اوربند نه دی ټینګ شوی. میرمن مرکل دا خبره په داسر کې کوي چې د لویدیځ او روسیې ترمنځ د اوکراین د کړکیچ پر سر اختلافات پر ځای پاتې دي. احمد تکال او نور تفصیل.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر کتنې وروسته د اوکراین د کړکیچ د ختمولو په مقصد د ډیپلوماتیکو هڅو غوښتنه وکړه. میرمن مرکل دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د لویدیځ او روسیې ترمنځ د اوکراین د کړکیچ پر سر اختلاف پر ځای پاتې دی. مرکل د اوکراین په ختیځ کې په دونیسک او لوهانسک ښارونو کې د روس پلاو بلتون پالو له مشرانو څخه هم وغوښتل چې د اوکراین د بشري مرستو کاروانونو ته سیمې ته د تاک اجازه ورکړي. د جرمني صدر اعظم وویل د روسیې له ولسمشر سره کتنې دواړو خواوو ته دا فرصت ورکړ چې د روسیې او جرمني او د روسیې او اروپایي ټولنې ترمنځ د دواړخیزو اړیکو او همدارس د اوکراین له ارزي بشپړتیا د زیاتیدونکو ملاتړ پر مسایلو خبرې وکړي.
Ich bin heute in einer nicht einfachen Phase der deutsch-russischen
Dawai ze de Russie aw Germany termains de ariko pe yostunzman padaw ki Moscow taraghlem zaka de dohme nariwali jagre de paytrasi do de awiyame kalize pe munasabat mata muhim awache lawalas mashr Putin sara yaw zai de jagre qurbaniyano ta dranawai par zai kram ولسمشر پوتین که څه هم څرګنده کړه چې د مینسک د اوربند موافقه به له موجودو ستونزو سره سره پر مخ ځي، خو د هغه کړکۍ چې یادونه یې هم وکړه چې د اوکراین له جګړې وروسته د روسیې او جرمني په اړیکو کې رامنځته شوی دی.
Не секрет, что российско-германские отношения сегодня переживают.
Да хеча патана да че де Русия ау Джермани арики по Украин ке даравану халату по арзавана ке де таупир ла кабала ус по его стунзман халат ке де.
События на Украине.
د اوکراین په ختیځ کې د بلتون پالو او دولتي ځواکونو په نښتو کې د تیر کال له اپریل میاشتې راهیسې تر اوسه له شپږ زره او سلو زیات کسان وژل شوي دي. د جرمني صدر اعظم پرون سهار مسکو ته ورسېده. انګلا مرکل د نورو لویدیځو مشرانو په څیر د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د لاسوهنو له کبله په هغو شاندارو مراسمو کې له ګډون ډډه وکړه چې د دوهمې نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو د اویایمې کلیزې په مناسبت په مسکو کې جوړ شوي وو. پوتین او مرکل لکتنی مخ کې په مسکو کې د نومرکی سپاهی په نوم د جوړ شوی څلې مخې ته د ګلانو ګړې کې هوده.
د اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل. سید لو بوله میدانه او د ګوړې اچار خو ترغه مخ کې سید کمال شاه عارف د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کوي.
د غور امنیتي چارواکي وایي چې په سلګونو وسلوالو تیره ورځ ناوخته د دولت پر چهارسدې ولسوالۍ حمله کړې چې د شپې تر ناوخت پورې جریان درلود. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین روان دی. په کابل کې پرون ناوخته یو ځنو جون کې برید درې کسان وژل او لږ تر لږه شپاړس نورې ټپیان کړل. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان دغه هیواد ولیعهد موظف کړی چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په کوربتوب د خلیج د عربي هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي. عراقي چارواکي وایي چې پرون د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې په څو حملو کې لږ تر لږه اوولس کسان وژل شوي دي. مراکش وایي یو اپ شپاړس ډول الوتکه چې د سعودي عربستان په مشرۍ د یاغیانو پر ضد د ایتلاف عملیاتو کې برخه درلوده په یمن کې په الوتکو ضد توغندۍ تر وشتل کېدو وروسته ورکه سوې ده. په مقدونیا کې نن د ملي ماتم دوی مورزه دغه ماتم د هغو اتو پولیسو په خاطر اعلان شوی چې په شمالي ښارګوټي کوما نوفي کې له وسلوالو سره په جګړه کې ووژل شول. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي په اوکراین کې لا هم رښتینی اوربند نه دی ټینګ شوی.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د لوبل میدان د ورزشی خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې د دېونه سپورتي مطالب چې ما یوسف زدران تاسو ته انتخاب کړی ستاسو د خوخي وړ وګرځي. په دې خبرونه کې بنگلاديش ته د والیبال د ملي ټیم لسافر خبرېږي. په کونړ کې د کرکټ د وضعیت په اړه هم راپور لرو او له دې به هم خبر شي چې افغان تکواندو کاران په دې ورځو کې په څه بوخدي. د دې مطالب لوریدو مخکې هم سپورتي خبرونه لرو چې نجیب زمان چمتو کړی دی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې په زونونو کې د 19 کلونو ځوانانو ټیمونو د انتخاب لپاره سیالي پیلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل له هغه ازموینو څخه چې سمو د مخ کې لا 13 کلونو لوبغاړو څخه اخیستل شوی 15 پټ لوبغاړي انتخاب شو چې کرکټ بورډ هڅه کوي له همدې لوبغاړو د زونونو ټیمونه جوړ کړي. کرکټ بورډ وایي دغه لوبغاړي په 15 ټیمونو ویشل شوی دي. شاغلی هوتک وایي د زونونو ټیمونو له جوړېدو وروسته د 19 کلونو نو غوړه ټیم جوړوي او دغه ټیم به بیا په آسیایي سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب ولوبیږي. د افغانستان د پهلوانی فدراسیون مسؤلان وایي چې د زونونو په کچه د مسابقو په لړ کې به دا ځل د کابل د جنوب زون د ټیمونو ترمنځ مسابقې جوړې کړي. په کابل کې د پهلوانی د فدراسیون سکرتر جنرال یونس حیران ازادي رادیو ته ویل دغه مسابقې به د سلو کشتنیونکو په ګډون د بدني روزنې په ریاست کې جوړې سي. شاغلی حیران وایي چې دغه مسابقې دوه ورځې دوام کوي او د کابل د جنوب زون لپاره ترې غوره کشتنیونکي ټاکل کیږي. په کابل کې د غوره کشتګرانو د انتخاب لپاره له دوه میاشتو راهیسې مسابقې جریان لري او په کابل کې د بدني روزنې ریاست وایي چې د کابل د فولریزم د غوره ټیم د جوړول په هدف یې دوه ورځنۍ مسابقې پیل کړي دي. د بدني روزنې د اتحادیو امریکو سرپرست سید نصرت مجا ازادي راډیو ته ویل دغه مسابقې به د لسو ځوانانو څخه د اتیا لوبغاړو په ګډون د دریو کټګوریو ځوانانو نوي ځوانانو لویانو ترمنځ جوړې سي. ښاغلي مجا زیاته کړه چې له دوی څخه به دیرش لوبغاړي د کابل ټیم ته انتخاب سي.
د سپورت مهم خبرونه مو لازدی رادیو اوریدل. د دیونی د سپورت مطالب راخلو. د افغانستان د والیبال ملي ټیم د مرکزی آسیا هیوادونو په سیالیو کې چې په بنگلاديش کې ترسره کیږي ګډون کوي. مخکې له دې چې دا ټیم لوبي وګټي په کابل کې د چارواکو لخوا د والیبال د ملي ټیم غړي وستایل شول. په دې اړه نور معلومات په دې راپور کې اورو. د افغانستان د والیبال فدراسیون چارواکي وایي د هیواد د والیبال ملي ټیم په مهمو آسیایي سیالیو کې د ګډون لپاره بنگلاديش ته ځي. د والیبال فدراسیون بدني روزنې ملي اولمپیک او د ملي امنیت دوه درشم ریاست له دې سفر مخکې د والیبال ملي ټیم غړي په یوه غونډه کې په توفو وستایل او راتلونکي سفر ته د تیاری معلومات له رسنیو سره شریک کړل. د والیبال فدراسیون رئیس ډاکټر محمد یونس پوپلزی وایي په دې سیالیو کې د آسیا د مرکزي زون اته هیوادونه بنگلاديش، مالدیف، نیپال، ترکمنستان، ازبکستان، بوتان، تاجکستان او افغانستان ګډون کوي چې د رواني میلادي میاشتې په پای کې پیلېږي. ښاغلی پوپلزی وایي د افغانستان والیبال ملي ټیم د دې سیالیو لپاره ښې تیاری نیولې او د لوبغاړو هڅې د درناوي وړ دي.
نن چې زموږ ورزشکارانو درې میاشتنۍ زحمت ایستلی، تمرین یې کړی او خولې یې توی کړي، دا د پټولو وړ او په دې معنی نه ده چې که تاسې مډال راوړئ تشویقېږي. دا د نن له سفر مخکې تاسو تشویق او هڅول سوی. دا لاره چې که څوک مډال راوړي په اوږو یې کښېنو باید بدله سي، ځکه د هر کس زحمت باید ځای ولري او باید مخکې له مخکې ورڅخه مننه وسي.
د فدراسیون د معلوماتو له مخې افغان ټیم به د مئی د میاشتې په 14 نیټه د سیالیو د کوربه هیواد بنگلاديش په لوري وخوځېږي. له دې سره د بدني روزنې ریاست چارواکي وایي د اولمپیک د ملي کمیټې سره یې د یو غوره ټیم په ټاکلو کار کړی او هیله لري چې افغان ټیم له سیالیو ډک لاس هیواد ته راستانه شي. د دې ریاست سرپرست جان عالم حسینی رسنیو ته وویل د دواړو ادارو ترمنځ د اوږدې مودې ستونزې حل شوې او د لوبغاړو ستونزو د حل او تشویق لپاره د اولمپیک د ملي کمیټې سره په ګډه کار کوي.
د افغانستان د ورزش اداره په یوازې ډول نسی کولای 450 فدراسیونونو ته پاملرنه وکړي او یا یې درته وکړي. د ملي اولمپیک کمیټه او د افغانستان د ورزش اداره یو بل سره لازم او ملزوم دي، ځکه که د بدني تربیت اداره پالیسي جوړونکې ده نو د اولمپیک کمیټه تطبیقونکې.
له دې سره د ملي امنیت د 23 ریاست چارواکو چې د لوبغاړو د هڅونې او تشویق لپاره یې دا غونډه جوړه کړې وه وویل د دواړو ادارو ترمنځ د ستونزو د حل خبر د لوبغاړو لپاره ښه زیری دی او لوبغاړي به د ګډ کار څخه ښې ګټې واخلي. د افغانستان د والیبال ملي ټیم په داس حال کې د لوړ مورال سره د نورو سیالیو په لور ځي چې په تیرو څو کلونو کې د بدني روزنې د ریاست او اولمپیک د ملي کمیټې ترمنځ د اختلافاتو له امله د ورزش دا رشته هم اغېزمنده شوې وه.
مونږ ګټونکي یو.
سید احمد سیار رحماني یم، د افغانستان ملي ټیم کپتان. ان شاء الله بالکل آماده یو، الکان ټول آماده دي او مونږ ترنران ډېر زحمت وباسل.
ملي ټیم غړی مونږ د درې میاشتې کې چې آمادګي نیولې ده د مرکزي آسیا مسابقو ته، مونږ ډېر زحمت وستلی دی. خدای مهربان نه چې یو ښه دستور به لاسته راوړو.
له کابله د کونړ په لورې ځو. که څه هم د کونړ څخه ډېر کله د جګړو راپورونه لرو، خو د پسرلي په دې موسم کې هلته په زړه پورې د کرکټ سیالۍ جوړې شوې وې. د سیمې څخه زموږ خبریال وایي په دې سیالیو کې 38 ټیمونو برخه اخیستې وه. زموږ همکار روحلا انوري د دې لوبو او هلته د کرکټ د وضعیت په اړه دا راپور رالیږلی چې په ګډه یې اورو.
د کونړ مرکزی لوبغالی چې د پخوا په پرتله اوس یو څه اوار شوی خو د چمن نه درلودو له امله اوس هم پکې د مړو خاورو او شګو ډیری پراته دي. کله چې هوا ولګیږي نو ورسره په میدان کې دوړه اوچته شي او لوبغاړي نشي کولی چې په اسانه توپ وویني. د لوبو د پای ته رسیدو په ورځ هم لوبغاړي او د لوبو مینوال همدې ستونزې سره مخ وو. د یادو سیالیو او په میدان کې د شته ستونزو په اړه په کونړ کې د کرکټ بورډ پخوانی رئیس عبدالله عادل ازادي راډیو ته وویل
شمشال لوړ زماته ورک خاص یو لږ ټول دوړوي ګردونه په دې میدان کې زمنګ د کرکټ بورډ نه بیا هم غوښتنه ده. څو ورځې وړاندې سرویم کړل د خوښتنم ته دا چې باید کونل ته د چمن د فارق قاتی تصمیم ونیسي او د چمن وکړي.
بادام ګل احمد زیچی لنګرهار څخه د کرکټ جوړو شو سیالي وتراغلی وو د غوړه لوبغاړو نمونه داسې بیان کړل.
زه بادام احمد زیم او د جلال آباد د لبنداري په اړه امدارنګ د کمنټري د بارغلی ما په دغه کې زیات منډي بزل حدی امدارنګ شیر الله شیر وو چې ډېر وکټ اخیستي د بالینګ برخه کې نو خپل او بزل غوړې سیالي وي او نن ورځې د پاینل موږ ډېر خوند واخست. نو کې ودانو کو چې مینوالو ډېر د غلوباړي بدل حالت تشویق کړل. نو کې چیرې د میدان د ګراس او مشکلات درځي د ګراس مشکلات یوار چې افغانستان کې به یو خپل او بزل غوړې میدان هم دغه وي چې ټول لوغوالي باندې د پکې د دغه لار نه نېشنل یا ملي ټیم د لار پیدا کوي ان شاء الله.
د اریانا په هونتون د حقوق پونزي استاد لطیف الله حمید لوبغاړو او د کرکټ مینوالو ته ویل د سیالي او تر سره کولو سره خلکو ته د پوهي او روري پیغام ورکړي چې په هیواد کې علم عام، جګړه او اختلافات پای ته ورسیږي او سوله تامین شي.
د خبرونې پای ته رسیدونکو خو په تلو تلو کوم لدې خبروم چې د افغانستان د تکواندو لوبغاړي روسیې ته تللي. د دې سفر د اهمیت په اړه مو د اولمپیک د ملي کمیټې مرستیال باور هوتک سره خبرې کړې دي. هغه وایي
دا جهانی مسابقاتو البته په ماسکاو کې په لاره چول شوې دي. په دغه مسابقاتو کې به د افغانستان ورزشکاران ګډون کوي. موږ وغواړو نه غواړو په خاطر د ریو د 2018 چې په برازیل کې په لاره چول کیږي موږ ته اهمیت د تکواندو د فدراسیون ورزشکاران ډیر زیات لري او 2018 کې صرف تکواندو فدراسیون ته امید کیږي. باید د تکواندو ورزشکاران په مختلفو رویدادو کې ګډون وکړي ترڅو 2018 کال چې اولمپیک په پلاره چول کیږي په برازیل کې منګه تجربه کار ورزشکار ورته ولرو.
او ډیره زیاته مهرباني امدا سفر چې روسیې ته شوی په دې کې څو افغان لوبغاړي برخه اخلي او بل اخره کچېری خې سیالي وکړي څه شتلار پیدا کوي د سي د اولمپیک 2018 لپاره د سیالي دي کنه درجه بندي لپاره دي.
دا به ډیره غټه تجربه ورزشکارانو ته وسیږي. په دغه مسابقات کې شلو ورزشکارانو کمو زیات ګډون کړی دا البته په دې سیالي کې به د تکواندو ورزشکارانو ته یو ښه تجربه وی چې په 2018 کې موږ په حدود د 12 مسابقو خارجي تکواندو فدراسیون ته پلار واچو ترڅو غوی د کاست د تجربې د لپاره ترڅو خامدګي د برازیل مسابقو ته ولري.
دا سفر روسیې ته دی. سیالي یواز د روسیې سره دي کڼوري وادونه پرې شامل
نه دا جهان دي مختلف وادونه په دې مسابقات کې ګډون کوي او تنا روسیا نه ده د دې کې به ډیر وادونه ګډون کوي.
درنه اردوونکو ډیره مننه چې زمونږ سره وای. زمونږ د سپورتي خبرونه وخت هم دلته پای ته رسیدي. تر بلې خبرونه مو زه یوسف زدران په خدای سپارم. د خدای پامان.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت د شریعه
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په دپښه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو. مونږ د حکومت خواهش لرو چې مونږ د وګړو باندې بس
لسی فکر چې محکمې لخوا
آزادي رادیو 1206 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګيار ناشنا
غوری دونکو سلام. په خو خو بخو په حکومت انتقادونه کیدل چې دای وکړل او هغه و نه کړل. خو په وسنی کې ایز د انتقاد ځای نشته ځکه چې هیڅ کار اعلان دی کړی او هغه د چا خبره ابي ټوله بي. د خبرونه په پیل کې مو څو مهم خبرونه درته برابر کړي. کو ورته مو نه خندل نو خو بجاړی.
او
اوس پاسته پاسته خبرونه واوري. افغانستان د خپل دریم زوی نوم پاکستان کې خو ډیرانونه د ماشومانو د وجود دفاعي سیستم قوي کوي او نږدې ده چې د ژوبڼ ایګي او شادیان په خبرو راشي. د خبرونو تفصیل: افغانستان د خپل نوي دریم پیدا شوي زوی نوم پاکستان کې خود. بی خبر آژانس خبر را کوي چې د افغانستان نور دوه زامن عربستان او تاجکستان نومیږي او په دریم یې پاکستان کې خود. خبر زیاتوي چې د افغانستان پلار کشمیر نومیده. افغانستان چې اوس مهال په خپل کلي کې بزګري کوي وویل چې که څلورم زوی پیدا سو نو نوم به یې جاپان کېدی، ځکه چې جاپانی مالونه یې ډېر خوښ دي. هغه زیاته کړه چې پاکستان یې له دې عمله په زوی نوم کېښود چې که خدای وکړي او ښه چالاکه سړی ترې جوړ سي. همدارنګه افغانستان وایي که یې لور پیدا شوه نو نوم به یې دوبۍ وي. ډیرانونه د ماشومانو د وجود دفاعي سیستم قوي کوي. د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې په څو کلیو کې په څو تنه ډیراني ماشومانو تر څېړنو وروسته معلومه شوې ده چې په ډیرانونو کې شته میکروبونه که یو ځل په ډیرانونو د ګرځېدونکو ماشومانو له وجود سره توافق حاصل کړي نو بیا هیڅ کلام د نورو میکروبونو زور نه پرې رسیږي. او همدا علت دی چې د کلیو ډیرانی ماشومان هیڅ کلام نه ناروغه کیږي او که خدای مکړه ناروغ شول نو دفتن مري. خبر زیاتوي چې زیاتره کلیوال پرته له څېړنو په دې خبره پوهیږي او خپل ماشومان یې پرېښي چې په ډیرانونو لوبې وکړي او وجود ته د ډیران میکروبونه جذب کړي. او وروستۍ خبر دا چې نږدې ده چې د ژوبڼ ایګې او شادیان په خبرو راشي. له ژوبڼ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي دي چې د ژوبڼ ایګې او شادیان د هوښیارۍ له عمله نه بلکې له لوږې له عمله هڅه کوي چې ډېر ژر خبرې زده کړي او له خلکو خواړه وغواړي. خبر زیاتوي چې ایګې او شادیان د لوږې له مجبوریته پرته له خبرو نور ټول کارونه کولای شي او په اسانه سیل کوونکو ته ورښودلی شي چې وږي دي او خواړه غواړي. دغه خواران د همدې لپاره هر سړي ته لس ځلې په یوه پښه درېږي او سلامونه ورته اچوي چې که یې زړه خوږ شي او څه ور واچوي. کارپوهان وایي که دغه شادیان او ایګي نور هم وږي کړای سي نو خامخا به په خبرو راشي او سم به ووایي چې ډوډۍ راواچوئ چې له دې سره به د افغانستان نوم د نړیوالو ریکارډونو په کتاب کې ثبت او لکه د اداري فساد غوندې به لومړی مقام وګټي. خبرونه خلاص شول.
اوس چې په پانتونونو کې لابراتوارونه او د عملي زده کړو وسایل نشته نو د طب پانځي استادان خپلې تجربې په قصابیو کې کوي، لکه داسې:
ټول تیار یې؟
تیار یاستو؟
د څه لپاره صاحب؟
قصابۍ ته د تللو لپاره.
قصابۍ ته د تللو لپاره؟
او د عملي تجربې لپاره مو بیایي چې د اناتومي پاکړه هلته عملي معلومات راکړي.
څنګه سو؟ پوه سو که نه؟
وو پوس شوی دی. زوړندې کو او کمداسې په مځکه کېدو.
همدلته په ځمکه ښه دی، یوازې دغه خېټه څیرې کړه.
ښه،
ګوره شاګردانو، دا کوم علل سوی خوسی چې وینئ دا د اناټومي یو مکمل مثال. تاسو وګورئ دې خو ته رانږدې سه، لکه تا ته وایم دغه سر دی، ورپسې دغه ځای ګورئ غاړه ده، بیا د سینې قفس شروع کیږي، دغه ځای قفس دی، بیا دغه ځای
ګورئ،
ودرېږه پختې ته نه رسېدلی، دغه ګوره دغه ځای دغه ګېډه ده، ورپسې لګن خاصره او پخې دي. څوک ویلی سي چې له انسان سره توپیرونه څه دي؟
زه یې وایم استاده.
ووایه
صاحب، انسان وړوکی دی او خوسی غټ دی، بل توپیر یې دا دی صاحب چې دا لکۍ او ښکرونه لري.
آفرین، نعم خدا ځوانه، ډېرې ښو توپیرونو ته دې پام سو.
دغه دی خېټه یې څیرې شوه.
مننه استاده، ټول رانږدې
شئ.
نجلۍ تا ته رانږدې شه. اسکلیټ خو مو ولیده، اوس یې د وجود داخلي اعضا درښیم.
خو استاده
دغه جګر دی او دغه ششونه دي.
خو استاده
دغه زړه دی، ودلیده انجلۍ ستا پام چیرې دی؟ دلته وګوره، دغه څه شی دی؟ دغه زړه دی.
دغه زړه دی،
نام خدا. او دغه هم مری ده چې خواړه د خولې له لارې لرې ته انتقالوي. دلته له انسان سره یو بل توپیر هم شته.
کوم توپیر استاده؟
زه ولې ووایم؟ څوک یې راته وایي؟ تاسې باید راته ووایي.
صاحب، څه باید درته ووایم؟
ووایه ووایه، نام خدا.
صاحب، انسان میته لري او حیوانات لري.
آفرین، پلار خو به قصاب نه وي؟
دی صاحب.
چه دی؟ نو بیا دغه اعضا ورته تشریح کړه.
ښه صاحب، ګورئ دغه لرې دی او دغه پرې نښتې توره غوښه ټوټه چې ویده سي تورې دی، چې وخوړل سي د سترګو جد زیاتوي. پلار مې وایي چې ډېر خلک یې راڅخه غواړي.
ته رښتیا وایې؟ څاروی له حلال شوی نه وي چې توره یې بیا وخته خرڅ شوی وي، لکه چې د ټولو خلکو د سترګو دید کم شوی.
ته نو څه وایې چې د خلکو د سترګو دید پوره وای او هر څه یې سم لیدلی شوی، دې خلکو ته یې رایه ورکوله؟
هلکه، سیاست بند، دلته د طب تجربې کیږي نه د سیاست.
ښه صاحب، وبخه،
ادامه ورکه.
ښه صاحب، دغه یې بټوټی دی او استاذ دغه یې څه چې دی؟
دغه لګن خاصره ده
استاده، دې ته مونږ کمچه وایو، غوښه یې ډېره خوږه ده.
پوهیږم پوهیږم قصابه، خو په طبي اصطلاح کې لګن خاصره ورته وایي.
استاده، د زړه بطنونه او دالیزونه ترې ونه ښودل.
سمه ده سمه ده، چاړه راکه.
دغه ده استاذ، وخت
دغه ده،
ته درولي سالکه. الله اکبر، ورته وګورئ دغه ښی دالیز دی او دغه هم چپ دالیز. وبلیده او دغه بطن دی او دغه هم چپ بطن دی.
ښه استاده،
وینه له دې خوا راځي دې خوا ته ځي او له دې خوا راځي دې خوا ته ځي.
پوښ استاده، پوښ.
له کومه ځای راځي؟
له رګونو نه راځي او په رګونو کې ځي. پوه شوې؟ د نن ورځې لپاره همدومره تجربه بس ده، بله ورځ بیا د هډوکو، کوپړۍ، مغز او نورو تجربې درته وښیم، کله پروشۍ ته مو بیایم.
ښه استاده، خیر شي.
استاده، بل دلته مه ورسره راځه، دا هر څه به زه ور وښیم.
مننه، خو زه یې د طبي اصلاحاتو له مخې ورته تشریح کوم. پوهنتون د عملي زده کړو لپاره څه نه لري. وبخه چې وخت مو دې ونیوه قصابه.
دا خیر دی، څومره څومره غوښه درته وتلم؟
د څه لپاره غوښه راته تلې؟
د دې دپاره چې اوس بل څوک د دې خوسي غوښه نه اخلي، نو مجبور یې چې تاسې یې واخلئ، هلته به په سن کې بیا نورې تجربې هم پې وکړئ.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي و عبدالله سمدی، نقیب الله لاروی، مسکا احساس او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
I'm not afraid. کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسد آباد کې آزادی رادیو لا صفا او واځه هواوري د اف ام 3.5 صفا په یاد لرئ.